سلامون ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه د مو ظفر دسیال د شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان ښځې له مخې لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني مېرمنې پرمختګ وکړي. روبات لا مست سولا پرون په ټویټر ولیکل چې د افغان مېرمنو حقونه په چټکۍ در پخو لاندې کیږي او سخت در فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو مخینی ولیده. تر 15 میاشتو ډېر وخت شو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې نجونې منځنۍ ښوونځیو او لیسو ته له تګ څخه محرومې دي. په تیرو اتو میاشتو کې په ترافیکي پیښو کې شاوخوا اویا تنه مړه شوي دي. دا بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د ترافیکي مسؤولینو له قوله ویلي دي چې شاوخوا زر تنه نور په دغه پیښو کې زخمیان شوي دي. دا ډیرو دغو پیښو علت د سړکونو خرابوالی او بې احتیاطي ښودل شوې ده. د انډونیزیا چارواکو نن د نومبر په 28مه وویل د وړمې ورځې خونړې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر 252 تنو ته لوړ شوی دی. په دې زلزله کې لږ تر لږه 308 تنه ټپیان شوي او 13 تنه نور نادرکه دي. ژغورونکو د ژوندیو ژغورل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دغې زلزله کې څه باندې 2000 کسان بې کوره شوي دي. دا زلزله چې د ریختر په کچه 15.1 درجه وه مرکز یې د پلازمینې جاکارتا په 40 کیلومتري سویل ختیځ ښودل شوی دی. په داسې حال کې د چوسه کال د افغانستان په سویل او سویل ختیځ کې د ویجړونکي زلزلې سربیره زیاتره آسیایي هیوادونه د طبي پیښو شاهد و. دا 2022 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامي کانفرنس د روسیې رسمي پلاوی نوبر نه وربلل کیږي. د خبر المانی ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستوف هویزګن پرم یو ټویټ کې کړی ده. هغه لیکلی دی موږ باتوی یعنی روسان ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم ورنه کړو. د مونیخ نړیوال نظامي او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسلو د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی دا 2023 کال د فبروري په 18مه پیلېږي او په 19مه یې پای ته رسیږي. د 3 فبروري راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی دی لویدیځو هیوادونو پر روسیې بندیزونو ته مخه کړې ده. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې دا شپه د ارجنټینا او سعودي عربستان د لوبډلو ترمنځ لوبه 1-2 پر وړاندې د سعودي په ګټه روانه ده. د لوبې په 18مه دقیقه کې د ارجنټین نامتو لوبغاړی لیون میسي نوړی ګول وهر خو د دوهمې نیمې په 34مه کې سالیول شهري او په 35مه دقیقه سالم دوه ګولونه وهل. ټاکل شوې ده چې نن د کابل وخت د مازیګر په 15:30 بجو دوهمه لوبه د تونس او ډنمارک ترمنځ، درېمه د شپې 4:30 بجو د مکسیکو پولند او څلورمه لوبه د شپې 12:30 بجو د فرانسې او استرالیا ترمنځ وشي. په پرونی لوبه کې انګلستان ایران ته 6-2 ماته ورکړې وه. هالند بیا سنګال ته 2-0 ماته ورکړې وه. امریکا او ویلز ترمنځ لوبه مساوي شوې وه. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. اروپا پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورستر بلې لږ وخت سره مخته او راتلونکي هم نڅرګندې. خو په ځواب کې طالب چارواکي وایي د اسلامي اصولو پلي کول د بشري حقونو د نقض په معنا نه ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. د ژمي را رسیدو خلک اندېښمن کړي دي.
همدا اوس سړی اوس له کور نه د کار لپاره د سهار نه تر ماښامه پورې ډېر کار وکوي، هغه به سل یا 200 افغانۍ وي.
موږ وړاندې په خبرونه کې د هغو خلکو سره خبرې کړې دي چې د ژمي پر رسیدو سره کار نه لري او د ستوند توکي نشي اخیستلی. همدارنګه له دې سره جوخت کابل میشتي بیا د برېښنا له پرچوي سر ټکوي.
مرکوس وخت کې ډېر ضعیف شوی، ډېر خراب شوی. د شپې 1 بجې راځي تر سهاره یې هغه کلی کلی نه بیرته ځي. بر مشکلات ډېر دي. اوس ژمی هم ده، یخ هم ده.
په دې اړه هم درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. د ساینسي پرمختګ او نړۍ بیا د اروپا فضايي ادارې په فضا کې د خپل حضور د پراخوالي لپاره د هڅو په ترڅ کې غواړي سپوږمکۍ ته یو لوجستیکي وسیله واستوي. بشي دا به څنګه وسیله وي وړاندې به درته وایي. د ایران د اټومي پروګرام نو پرمختګونو ته به هم تم شو ملتیا مغواړم.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د اروپای پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې ګواښ سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګندوي. نوموړي پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیستلو کې وویل په افغانستان کې تر اوسه هم نجونې منځنۍ او ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. او بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په خوندیتوب کې دې عملي ګامونه واخلي. جزئیات په دومره ځای روان لور.
د اروپایي پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند په ټپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کېږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کېږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له ژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه پر هغو واکمن شویو ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي، خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. څو چې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي، موږ به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپایي پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لګواخ سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګند دی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څه نشته چې وښيي د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت له خوا نه هڅه روان ده چې کوم برخو کې سي تروسه رسیدګي نه سي رسیدګي وسي، بل داسې د هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه ده.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تروسه د خپل اوسني رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوای طالبانو د ښځو د حقونو هغه فعالان هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشهور ډول د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. د فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علی عزیزی په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سیشن وی پورز د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبی او د هغې د همکارانو د ازادي د غوښتنه وکړه. وایي هغه ښځې چې د خپلو حقونو په اړه غږ پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي، بلکې برعکس خپل سرنیونې د افغانستان ثبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سوله ییز عمل نه دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله چې اوس هم افغانستان کې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې نجونې حق نه لري چې باید تعلیم وکړي، د خپل هغه تګ را تګ ګرځېدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي، د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبانو اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي، بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. د نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د اروپا پارلمان مشر ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګند دی. د موړي پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي په افغانستان کې تر اوسه هم نجونې منځنیو ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. موږ په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعالې ډیوې پتنګ سره خبرې کړې دي او په پایله کې مو پوښتلې دي چې ولې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې اقدامات یوازې په اعلامیو او خبراتورو راټول دي.
ستونزه څه فکر کوم چې په دواړو خواوو کې ده، هم نړیواله ټولنه کې ده هم په طالبانو کې ده. بېله شکه دلیل اول دا دی چې دواړه موږ تاسو وینو چې د ټویټرو له طریقې نه، لکه تاسو چې وویل د ټویټرو له طریقې نه دوی خبر یو بل سره کوي، نقد کوي یو بل سره، او په منځ کې څوک په دې ځای کې سوازي مېرمنې دي. ګوره که چېرته موږ تاسو د نړیوالې ټولنې د کړنې ووینو، هم دوی وو چې افغان میرمن ای تنا پریښوله، هم دوی وو چې د امریکا ملاتړ یې وکړه چې طالبان نن ورځ په افغانستان کې دي. او په عین حالت کې که چیرته واقعیت نړیواله ټولنه غواړي چې صحیح طریقې باندې په طالبانو باندې فشار راوړي، نو د فشار هغه دې بدلې کړي. فعلا د کوم فشار نه چې دوی راوړي وینو چې ټول ناکامیږي ورځ تر بلې.
د فشار څنګه وسیلې وکاروي چې طالبان راضي کړي؟
د ډیپلوماتیک ژبو د طریقې نه باید فشار راوړي. ما ټول هدف دا دی چې دوی باید د خبرو له طریقې نه د طالب سره باید خبرې وکړي چې دوی څه شای غواړي، دوی څه رقم کولای شي چې خپل ملت دی په شفت میدان در آمخته کی. اوس موږ تاسو وینو ګوره هر ورځ په دوی باندې په طالبانو باندې په یوه طریق نه بندیزونه ور باندې لګوي، ولا صفه نشي کولای په طرف نه چورته ګوره په خطر کې ورسره ناست وي.
د بل طرف میرمن پتنګیان دا په دې معنی ده چې چیرته نړیوال له یو طرف نه په طالبانو بندیزونه وضع کوي د لپاره چې افغان ملت راضي وساتي، له بل طرف نه بیرته ور سره همکاري کوي. یعنی دا د دوی هغه سیاست ده.
دا خو واضح خبر تاسو ګوري وینې چې سفارتخانه شته دي ناست ور سره شته، از وزارت خارجه هر ورځ وی چې دومره نوبت وی چې ورته درېدلې وی چې همدغه خارجان ورتي هم ته ور سره کینی وي. دوی په خاطر باندې طالبان هم ارزښت دوی ته اصلا نه ویني چې وی چې کدی په موږ باندې هر رقم هغه راوړي فشار نه راوړي، موږ هغه څه چې غواړو وکړو هغه کار کوو، او په نهایت کې موږ په خپل ملت باندې غواړو کنټرول ولرو.
دغه کنټرول چې تاسو ونه یادونه کوي یوازې دا به په دې طالبان راټولوي چې په میرمنو به محدودیتونه وضع کوي.
نن ورځ هم که چېرته دوی غواړي کنټرول ولري، غواړي د میرمنې نه پاید کړي، که چېرته پرون ورځ باندې که به چېرته دوی غوښته پیشرفت وکړي، بیا غوښتلی چې میدان ته میرمنه راوباسي چې ودرېږي چې موږ د میرمنې وښیو چې د میرمنو طریقې نه دوی پیشرفت پیشرفت فکر نه کوم چې تنها په دې باندې کېږي چې موږ تاسو نمایش ته ښځې وړاندې کړو یا یې باید ښځې باید په بندیخانو کې واچوو. نمایش که چېرته موږ غواړو چې پیشرفت د مملکت څه رقم وي، هغه د تعلیم د کچې له طریقې نه کېږي.
په بخښنې سره، ولې طالب میرمن انتخاب کړې ده؟ ولې دوی د میرمنې د توانمن کېدو نه حراس لري ډارېږي؟
ګورې دوی غواړي چې د میرمنو غږ بند کړي، او په دې باندې پوهېږي چې میرمنه څومره تاثیر ګذاره ده، خصوصا بیا په یوه کورنۍ کې چې تاسو ووینه میرمنه څومره یو قوي رول په ټولنه کې لري، په خپل کور کې لري. نو همدو دپاره دوی غواړي چې میرمنې چېرته پاتې شي تر څو هغه د دوی کوم خپل هغه فکرونه چې دي هغه وشي کړي چې په خلکو باندې عملي کړي.
یعنی دا په دې مناوي چې دوی غواړي افغاني ټولنه او هغه خلک چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي دوی بیخي شاته پاتې شي.
واسه خبر ده ګوره که دوی هدف در نه دی چې دوی به شاته پاتې شي، دوی سر غواړي چې کوم پرمختګ کیږي کنټرول باید دوی په لاس کې وي. دوی نه غواړي چې میرمنه ډیر زیات پرمختګ وکړي، دوی غواړي چې محدود پرمختګ میرمنه ولري. دوی نه غواړي
محدود میرمن پتن کوم خو کوم موږ چرته محدود پرمختګ کوو، دا به په دې معنی یا میرمنه محدود پرمختګ کوي، دا په دې معنی چې افغاني ټولنه محدود پرمختګ کوي، او دا به یوازې د نارینه وو تر کنټرول لاندې وي. هدف هم دا ده.
ام داسې دی، ام دا رقم موږ تاسو اوس وینو، همدوشو سره موږ تاسو هم شاهدین است، او ستونزه هم همدې ځای کې ده چې محدودیتونه څه وخت چې راضي په هغه په میرمنو باندې تاسو لګوایه، میرمنه ده چې هماغه ماشومان تربیه کوي، څه وخت چې یوه میرمنه تعلیم ونه لري خو ماشوم هم صحیح نشي تربیه کولای، نو همدوی په خاطر باندې ستونزه ایجادېږي په خپله ټولنه کې. نو موږ چې نن ورځ دغه زیاتره په ټوله نړۍ کې افغانانو میرمنو یا په خپله افغانستان کې چې میرمنو غږ راپورته کړی، په دې اساس ټکي باندې پوهېږي، او اکثره هم په دې باندې پوهېږي، او د دې مخالف دي چې د ځینې کومې پالیسیانو چې خپله طالبان چې اوس فعلا په لوړپوړي چارواکي دي په طالبانو کې، هغوی هم په دې باندې پوهېږي چې کومې پالیسیانو چې د میرمنو په عیسه کې چې دوی راوړي دي د غلطې پالیسیانې دي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ و چې د افغانو میرمنو د حقونو په اړه یې موږ سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زه بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. داسې مهال چې له ازبکستانه کابل ته د واردېدونکي برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوی دی، کابل میشتې د برېښنا له پرچاوۍ شکایت کوي. دوی وایي څلېرو ساعتونوکې یوازې 8 ساعته برېښنا لري، او د کار یې ورځنۍ چارې ټکنۍ کړي دي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ستونزې د حل لپاره لس پکر شوی دی. جزئیات به په دې راپور کې وګورو.
سوړ ژمی د سونتو کلواړې بهوي او د برېښنا پارچاوي هغه څه چې کابل میشتې زورونکي حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینو اوسیدونکو ولی وای په ټوله شپه ورس کې و یا هم 8 ساعته برېښنا لري، او هغه هم د تیر په پرتله ډیره ضعیفه ده.
ورکوس وخت کې ډیر ضعیف شوی، ډیر خراب شوی، د شپې او بجې راځي تر سهار ای هغه کلی کلی نه بیرته ځي. برک مشکلات ډیر دی، وژم هم ده، یا هم ده د لرګي وسوک نه لري چې لرګي هغه والی هم ده، یو برک هغه کلی کلی نه بیخي ضعیف شوی ده. برک
د کابل یو بل اوسیدونکو روح الله هم وای ساعتونه برېښنا نه لري، او په سړو خونو کې پتیاره وخت تیروی.
یو خبر ښه نه وی، بل ترڅنګ سونتو کې هم قیمتونه ډیر لوړ تللی دي، خلک نشي کولای شي سونتو کې هم راونی سي د کورونو د ګرمولو لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتي داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزي پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکي برېښنا سمنی مارا کمه کړې.
ازبکستان خپل تولیدی دستګاو کې د ستونزو پیدا کېدو له امله موږ ته خبر راکړ. هغه برېښنا چې موږ یې له ازبکستان اخلو له 430 میگاواټو 200 میگاواټو ته راښکته کوي.
د احمد زی په خبره که څه هم ازبکستان ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به تر درې ورځو حل شي خو دی وایي لا تر اوسه حل شوې نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستانه د برېښنا د کمېدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشه ډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوۍ د زیاتېدو په اړه هم وپوښت خو ویاندې حکمت الله میوندي ځواب رانه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتې د برېښنا له پارچاوۍ سر ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي خو د حل لپاره یې بنسټیز نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روانو اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس پام گاونډي ایران ته ورشو. راپورونه وایي ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د 60% سوچه یورانیمو غني کول پیل کړی دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې تهران ویلي دی چې دا اقدام د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی دی چې له تهران څخه یې د نوري همکارۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو په اساس د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 60% سوچه یورانیمو غني کول پیل کړي دي. یسنا نیمه دولتي خبری آژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 60% سوچه یورانیمو غني کول پیل کړي، او دا یادونه یې هم کړې چې دا د IAEA د وروستي پریکړې لیک په ځواب کې سخت غبرګون دی. د تیرې پنجشنبې په ورځ د IAEA د مشرتابه بورډ 15 شغړو هیوادونو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نښو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي همکارۍ غوښتنه پکې شوې. دا خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماتانو کړې ده. ایراني رسنیو ویلي دا اقدام د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه یې د نورې همکارۍ غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبري شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د ناتانس او فوردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنترفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری آژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنترفیوژونو د ځای پر ځای کولو له لارې د یورانیمو د غني کولو فعالیتونه زیات کړي. دا سنترفیوژونه دا وړتیا لري چې د یورانیمو د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA په روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړ، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او ویل چې دا سند سیاسي انګیزه لري.
اوس هم د ساینس او ټیکنالوژۍ د نړۍ نه. د اروپا فضایي ادارې په فضا کې د خپل حضور د پراخوالي لپاره د هڅو په ترڅ کې غواړي سپوږمکۍ ته یوه لوجستیکي وسیله واستوي. دغه ادارې د ګراز د فضا د خوندیتوب لپاره یو طرح وړاندې کړی چې له مخې یې تر 2030 کال پورې ټولې هغه سپوږمکۍ چې د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کیږي د زړښت په وخت کې باید د یو منظم پلان له مخې له مدار څخه لرې شي. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
اروپایي وزیران نن په پاریس کې د هغې بودیجې پر تصویب خبرې کوي چې د اروپا فضایي ادارې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د خپلو فعالیتونو د پراختیا لپاره 50% زیاته کړې ده. دغې ادارې له 22 غړو هیوادونو غوښتي چې پر ځمکې د څارنې، د لارښودنې یا نویګیشن خدمتونو د پراخوالي او په فضایي څېړنو کې د یو اساسي لوبغاړي په توګه د پاتې کېدو لپاره 3.5 میلیارد یورو ته اړتیا لري. مخکنی درې کلنه بودیجه چې په 2019 میلادي کال د دې ادارې لپاره منل شوې وه 4.5 میلیارد یورو وه. د اروپا د فضایي ادارې د شورا مشره انا راتسمن وایي د غړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه چې دغه بودیجه په څه ډول تعمین شي ډېر نظرونه او لیوالتیا شته. د پاریس په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې به دغه راز وزیران څو ورځې وروسته له هغې چې د امریکا فضایي ادارې ناسا یوه سپوږمکۍ چې د خدمتونو یو اروپایي موډول لیږد او سپوږمۍ ته ولیږله پر هغه پلان هم خبرې وکړي چې سپوږمۍ ته د ارګوناوت په نوم خپله یوه لوجستیکي سپوږمکۍ یا وسیله واستوي. د دې ادارې په نورو نوښتونو کې د ځمکې لاندې مدار ته د اروپا د نړیوال نیویګیشن سیستم غځول او د اقلیمي څیړنو د پراختیا لپاره د هارموني په نوم د یوې نوې سپوږمکۍ د ماموریت پیلول شامل دي. د اروپا د فضایي ادارې غړي هیوادونه به همدارنګه له کاره لوېدلو ټوټو څخه د فضا د پاکوالي پر یوې تګلارې هم خبرې وکړي. دې موضوع ته په تېره بیا د اوکراین له جګړې سره چې ښایي په فضا کې په چټکۍ لکه د سپیس ایکس سټارلینک په څېر بیړیو د استولو ګڼه ګوڼه زیاته شي پاملرنه زیاته شوې ده. د اروپا د فضایي ادارې رئیس جوزف اشباخر له رویترز آژانس سره په وروستۍ مرکه کې د ځمکې د مدار لاندې برخه کې د وسایلو د ګڼې ګوڼې په وړاندې د یوه نړیوال چټک اقدام غوښتنه وکړه چې په هغه کې د سټلایټ ضد وسلو پر آزموینو بندیز هم شامل دی. هغه ویلي که څه هم تر اوسه دا نادره ده خو دا ډول آزموینې د فضا د پوځي کېدو په اړه اندېښنې زیاتوي او هغه به د سوداګریزو چارو او نورو سوله ییزو هدفونو لپاره له فضا څخه استفاده له ګواښ سره مخ کړي. د نوموړي په وینا پر دغو ګواښونو سربیره اوس هم په فضا کې د لکاره لوېدلو سپوږمکیو او توغندیو ټوټو د ځمکې د مدار ټیټه برخه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. ښاغلی اشبخر وایي د ناوړه پیښو خطر شته او دا یوه ستونزه ده په تېره د هغو لپاره چې فضا ته د ډیرو شیانو په استولو کې فعال دي. د نوموړي په خبره اړتیا ده چې په نړیواله سطحه د دغې ستونزې غم وخوړل شي. ښاغلی اشبخر په دې برخه کې د فضا د خوندیتوب لپاره پر هغې طرحې ټینګار وکړ چې له مخې تر 2030 میلادي کال پورې ټولې هغه سپوږمکۍ چې د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کېږي د زړښت په وخت باید د یوه منظم پلان له مخې له مدار څخه لرې شي. هغه زیاته کړه کله چې تاسو یوه ملي پارک ته کوم شیان له ځان سره وړئ نو له مصرف وروسته یې پاتې شونې د کثافاتو په ځایونو کې اچوئ. د ځمکې په مدار کې هم باید ورته چلند وشي. که موږ یو سټلایټ هلته ځای پر ځای کوو نو راته پکار ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې هغه باید بیرته لرې هم کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دوی منیو مې کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونو پروګرام درو خو تر هغه وړاندې د افغانستان یو بل مسله راخلو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي پر روان ژمي کې افغانان له سختو کړونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي دي د افغانستان نیمه نفوس چې د اوس او ژمي د ملیونو کسانو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک بېوزلۍ، ناسم اقتصادي وضعیت او روان ژمي ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سهار نه تر ماښام پورې ډېر کار وکوي. هغه بسل
یا 20 کلن محمد حارث چې د کابل اوسیدونکی دی وایي که څه هم اقتصادي ستونزې زیاتې دي خو د ژمي پر رسیدو لاپسې زیاتې شوي. دی وایي هر سهار د کار په لټه کې له کوره وځي خو ماښام ناهیلی کور ته ستنېږي.
ژمی را ورسېدو ورسره ډېر مشکلات مو درلوده خو اوس دوه چنده شو. همدا اوس سړی وځي له کور نه د کار لپاره د سهار نه تر ماښامه پورې که ډېر کار وکوي هغه به سل یا 200 افغانۍ وي. په هغه کې به څه وکوي؟ د ماشومانو لپاره دوا به واخلي، لرګي به واخلي، زغال به واخلي، څه به واخلي؟
د دې ښار بل اوسیدونکی محمد انعام چې د کار په لټه کې له کوره راوتلی وی د ژمي راتګ سخت ورخطا کړی او حیران دی چې څه به کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
مردم کلی باور
ټول خلک بیروزګار دي. موږ هم غواړو چې یو ښه کار ولرو، بچیو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړو. موږ غواړو چې دلته امنیت وي، خوشحاله ژوند ولرو.
دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر روان ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. د ژمي راتګ د بېوزله افغانانو کورنیو لپاره بله ستره ننګونه بلل کېږي چې ښایي له سختو کړاوونو سره پکې مخ شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي پر روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي د افغانستان نیمایي نفوس چې د دغې کمیټې په خبره 40 میلیونه خلک کېږي د خوړو د خوندیتوب له وجې له جدي وضعیت سره مخ دي او اوز شمی د میلیونو کسانو ژوند نور هم کوهی. یاد کمیټی ویلی چې د وضعیت د لا خرابیدو د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د دغه کمیټې عملیاتي مشر مارټین شوپ چې تازه افغانستان ته سفر کړی په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوي او دې مسئلې د ډیرو خلکو ته ګزاره ګرانه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د افغانستان بشري وضعیت تر ډېره بریده بد نه دی بللی، خو د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 40 میلیونه نفوس څخه یې سم نیمایي خوړو له شدید کمښت سره مخ دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکړی و چې 90% کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. دغه ادارې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکي ادارې اوچا په حواله ویلي و چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې سخت شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
اوس په غزنی ته ورشو. د کابل کندهار لویه لار چې د غزنی پړوند کې هم تیره شوې ده تر ټولو لویه او کندې کپاره لار ده. د دغې لارې ډېر موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت بازاب دي چې د 2 ساعتونو سفر په یوه ورځ کې کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار د سړک جوړونې چارې د 1 لس میلیون افغانیو په لګښت پیل کړي دي. خو ځینې کسان وایي په دومره لږو پیسو د دغې
شاخوا څلوېښت کلن حاجي محمد د غرمې 12 بجې د غزنی مرکز اړوند نوغې سیمې ته رارسېدلی. د سهار له مکور ولسوالۍ څخه حرکت کړی. هغه پر دغه لین سره چې ډول موټر چلوي، نوموړی د خپل سفر ځنډېدل د دغې لارې خرابوالی بولي او وایي ځکه دومره ناوخته رارسېدلی چې لاره خرابه ده. دی وایي اوس یې له هغه ځایه 2.5 ساعته سفر را کړی، خو که سړک جوړ وي دا د 45 دقیقو لاره ده.
په 2 ساعته 2.5 ساعته
که دا سړک جوړ شي
دا پاوکم 1 ساعت. ډېر خوشحاله یو موږ په دې لاره چې دا سړک جوړ شي او دا میله ده چې زر تر زره جوړ شي. نه به موټر خرابي، نه به سواریان پذابي، نه به ټکر وي. لاره کرایه به هم راکم، تیل به هم کم وي. اوس تیل هم خوري 2.5 ساعته چالان وي، هلته به 1 ساعت چالان.
حاجي عقل خان بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ ملانو بابا سیمې څخه راغلی. دی هم پر دغه لین موټر چلوي.
نه ماشاءالله زغلو یو نه پکراري وته.
چیرې ځې؟
غزنی بازار.
کوم خراب راځه؟
ملانو بابا نه
لار خرابو.
لار خراب ده دی.
کو جوړ سی بیا خوشاله.
کو جوړ سی ته بده خوشاله دی زوی دی رايده.
ما سره کدا ملانو وخت تاسو اوس څور وخت راورسې دي.
اوس تقریبا موږ باندې یو غنټه وځي لا زیات.
کله سړک جوړ سی بیا
خو وېس ملانو کې موږ راسي. کور
دې ملانو وکړه.
او کور ملانو وکړه.
دغه سړک جوړیږي دغه طالبانو حکومت وایي موږ دا سړک جوړو. څونو سره خوشاله.
ډیر خوشاله یو.
د کابل کندهار لویه لاره چې د غزنی په اړوندو کې هم تیره سوي تر ټولو لوی او کنده کپره لاره ده. د دغې لارې ډیری موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت په عذاب دي. د 2 ساعتونو سفر په پوره ورځ کې لنډوي. د لوګر ولایت شوکت حکمل له دغه موټروانانو څخه یو دی.
ډیر سخت تکلیف دي. دا ټول موټران لار اکثره واړه موټران په دا کچالارو باندې تر مخته کیږي. اما موټر زیم ویل پرون خو دغه سره کې تقریبا دې کړی د لوګارو جوړ ته برابر ده. چالوګار پکې بس هم دې ته ډیر هیلمند دي. خلک دومره هیلمند دي چې فیسبوک یې واکه سو وینو دومره ورته خوشحالي کوي چې موږ وایو چې بس دغه د ټول افغانستان جوړ شي. یوازې دغه سرک په افغانستان کې تر ټولو لوی لار ده او تر ټولو لوی سرک ده او تر ټولو ډیره بیکاره ده.
دغه موټروانان وایي که دغه لار جوړ شي نو د موټرانو په کرایو، ټکرونو او د تیلو په زیات مصرف کې به کموالی راسي. خو د دې ترڅنګ د ټکرونو له امله په تلفاتو، د دوړو او خاورو له امله په ناروغیو کې هم کمیرات لیسي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار یې د سړک جوړونې چارې پیل کړي چې د هوا تر سړېدو به یې کارونه بشپړ کړي. قاری عبدالرحیم ودود په غزنی کې د املاک او خدماتو ادارې رئیس دی. نوموړی وایي پر دغه 110 کیلومتره سړک کمې زیاتې 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د رئیس الوزرا له لورې به په تدریجي شکل ورکول کیږي.
دا د غزنی د بازار څخه شروع دی، بیا به د مکور تر بازاره پورې، نو دا به موږ تقریبا اساسي جوړوو او په دې کې 300 پلچکونه دي او په 300 هغه اساسي جوړیږي او هغه نور چې دي هغه ترمیماتي څوک هغه جوړو. په دې باندې تقریبا 12 میلیونه شاوخوا دغونه بودیجه راځي، خو تعین د بودیجې تر اوسه پورې نشته.
د دغه سړک د بیا رغونې کارونه څه باندې یوه میاشت وړاندې له غزنی ښاره بیا د شاباس تر دوکانونو رسېدلی دي. دغه سړک تیرو 20 کلنو جګړو، ماینونو، درنو بارلونکو موټرو او بیا وروستیو سیلابونو سخت خراب کړی دی.
د خبرونې دوی منی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې نیمه نړۍ او بشري وساتي حقونو پروګرام ته لرو، خو په پیل کې خبرونه. د اروپا د پارلمان مشر وایي طالبان ښځې له مخې لرې کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني مېرمنې پرمختګ وکړي. بروچلا مست سولا پرون په ټویټر لیکل چې د افغانو مېرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګیو ورپورته د نجونو د ښوونځیو مخې نیولې ده. په تیرو اتو میاشتو کې په ترافیکي پیښو کې شاوخوا 70 تنه مړه شوي دي. د وخت سره خبري اژانس چې طالبانو په کنټرول کې د ترافیکي مسؤلونو له قوله ویلي دي چې شاوخوا 1000 تنه نور په دې پیښو کې زخمیان شوي دي. د ډیرو دغو پیښو علت د سړکونو خرابوالی او بې احتیاطي ښودل شوې ده. د انډونیزیا چارواکو نن د نومبر په 22مه ویله د وړمې ورځې خونړۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 252 تنو ته لوړ شوی دی. په دې زلزله کې لږ تر لږه 308 تنه ټپیان شوي او 130 تنه نور ندرکه دي. ژغورونکو د ژوندیو ژغورلو عملیاتو دوام ورکړی دی. دغې زلزلې څه باندې 2000 کسان بې کوره کړي دي. دا زلزله چې د ریکټر په کچه 15.1 درجه وه، مرکزي د پلازمېنې جاکټا په 4.1 کیلومتري کې سویل ختیځ خودل شوی دی. دا په سال کې د چوسته کال د افغانستان په سویل او سویل ختیځ کې دا ویجړونکي زلزلې سربېره زیاتره آسیایي هیوادونه د طبي پیښو شاهد وو. دا 2023 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامي کانفرنس د روسي رسمي پلاوی نور بلل کیږي. دا خبر آلماني ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستوف هوزګون پرون په یو ټویټ کې کړی دا غل کلی دی موږ به دوی روسانو ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم ورنه کړو. د مونیخ نړیوال نظامي او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسلو د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی، دا 2023 کال د فبروري 14 پیلېږي او 19 پای ته رسیږي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د شپې د ارجنټینا او سعودي عربستان د لوبډلو ترمنځ یه لوبا یو د دوو پر وړاندې د سعودي په ګټه روانه ده. د لوبې په لسمه دقیقه کې د ارجنټین نامتو لوبغاړی لوین میسی نومړی ګول وواهه، خو د دوهمې نیمایي په 30 دقیقه کې سالی او په 53 دقیقه سالم دو ګولونه ووهل. ټاکل شوی ده چې نن د کابل په وخت مازیګر په 4:30 دویمه لوبه د ټونس او دنمارک ترمنځ، دریمه لوبه د شپې په 8:30 د مکسیکو پولند او څلورمه لوبه د شپې په 12:30 د فرانسې او استرالیا ترمنځ وشي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. په افغاني ټولنه کې یو مشهور خبره ده چې وایي څومره ماشومان چې نړۍ ته راوړي روزي خدای ورکوي او زور یې ځمکه اخلي. ډاکټران وایي دا بې شکه چې خدای روزي رساندی، خو الله پاک بیا د مور او ماشوم د روغتیا، تغذیه او سالمې تربیه پاک هم فرمایلی دي چې باید په پام کې ونیول شي. د نسایي ولادي برخې ډاکټر نجمل سما شفاجو وایي چې د پرله پسې زیږون له وجې ډیری مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم کمزوری ماشوم نړۍ ته راوړي. په دې باب د ډاکټرې خبرې وروسته ورو لومړی د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. نجیب الله چې په ګڼ کور کې ژوند کوي وایي دوی چې څومره ډیر بچي ولري ورته خوشالېږي.
شپږ وړونه او درې خویندې
او مثال خبر دے لکھ سالور یو دی پندش پڑے بل دی الودونا اورور نے پنزے بل دی دس الودونا جینے کے دس مثال گڑ وڑ دی ار چا لکھ دا پنزو شپگ لکھ ٹول کسان مون والا کھور کی لکھ ادے سر میں لکھ مگ رے مو لکھ دا ٹول کسان مگ جام کو دا ٹول پنز سالو کسان جڑی گلا بس سالو جڑی او مون لا خدا وے لکھ دا لا کم دی لکھ دین ازیت کی پوچھ لیں او پزور ہے پم نگا پ مزکے دا رزق الا ور کی پوچھ لیں او بندہ ہے زور نہ پوچھ لیں مو خوشالی گو اللہ دی دین دے رے کی پوچھ لو خردانے بس دا حساب دا پوچھ لیں مر جون پتن لگی پوچھ لیں دسے خام خا یو ورث پتی کی گی پیسے
دا کابل اوسن کی نادیا وے دا د دې شاهده ده چې پرله پسې زیږون مور ماشوم دواړه له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي.
کال په کال ماشومان راوړي، یا ډېر نړۍ ته راوړي، زر زرې راوړي، خپل مور له صحي اړخه ضعیفه کېږي، کمزوري کېږي، چې بل ماشوم بیا سالمه نړۍ ته نه سي راوړلی. اکثره ماشومان چې سوی شکل یا مثلا ضعیفه نړۍ ته راځي، یا دا داسې د هغوی حافظې کندې دي، یا مثلا حافظې سم کار نه کوي، دا یو عامل هغه داسې مور زر زر ماشومان نړۍ ته راوړي، او نور د هغې په وجود کې دغه توانایي نه وي چې بل ماشوم د سالمه تغذیه کړي او نړۍ ته دې راوړي. بل دا چې د پلار لپاره له اقتصادي اړخه دا ډېر زیات زیانمن تمامېږي. پلار نسي کولی چې رسیدګي ورته وکوي، بیا په خاصه توګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري اوج ته رسیدلې ده، قیمتي همدارنګه په اوج کې ده، پیسې نشته، اقتصادونه د خلکو خراب دي، نو کورنۍ چې لوی دي، یا مثلا هغه کورنۍ چې ډېر ماشومان نړۍ ته راوړي دي، د هغوی لپاره رسیدګي ماشومانو ته سخته ده. نه ورته سمه غذا، سالمه غذا تیارولی سي، نه د هغوی لباس ته رسیدګي کولی سي، او نه د هغوی تربیې ته رسیدګي کولی سي. کله چې دغه لومړني توکي نه وي انسان ته مثلا سالمه تغذیه ده، لکه خواړه دي، اوبه دي، او همدارنګه جامې دي، چې جامې نه وي نو طبیعي خبره ده چې تعلیم او تربیې ته هم رسیدګي نه کېږي.
د اغلې نادیې په باور د ډیرو اولادونو یو لوی زیان دا دی چې مور بې حوصلې کوي. کله چې مور بې حوصلې شي، د کور ټولې چارې ګډې وډې شي،
د مور حوصله ختمیږي، مور کم حوصلې کېږي، مور بې انرژي کېږي، مور نسي کولی چې ماشوم ته رسیدګي وکوي، نسي کولی چې خپل ځان ته رسیدګي وکوي، نسي کولی چې د کور نورو کارونو ته رسیدګي وکوي. دغه ټول کارونه په مور باندې بوج کیږي، ځکه مور دومره وخت لري چې یوازې ماشومانو ته وقف کړي، د هغوی خېټې ورډکې کړي، نور داسې د کور کارونو ته رسیدګي وکړي، ځان ته رسیدګي وکړي، اصلا وخت نه ورته پاتې کیږي، نه پیدا کیږي. او بله خبره دا ده چې په دغه سي وضعیت کې بیا نارینه تر ډیرو پورې دوه میښې ته زړه ښه کوي، ځکه میرمنې یې له ماشومانو سره مصرفېږي، ځان ته رسیدګي نسي کوي، کور ته رسیدګي نسي کوي، ماشومانو ته سم رسیدګي نسي کوي، نو یو ډول له خپلې میرمنې څخه ناهیلۍ کېږي، زړه توری کېږي، نو زړه کوي یو بلې میرمنې ته چې دغه په ټولنه کې د ډېرو ستونزو د راپیدا کېدو لامل شوي دي. بیا دغه ډول اشخاص له ډول ډول اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي چې یوې میرمنې ته رسیدګي نسي کوي، په هغې پسې دوه مرضي، بیا د هغې ماشومان کېږي، نو ټولنه ځي د ناکراری خواته، مثلا د داسې وضعیت چې په هغې کې اخلاقي فساد هم رامنځته کېږي. هر سړی د څو پیسو ګټلو لپاره هر کار ته لاس اچوي، ځکه هغوی مجبورې دي.
د ننګرهار اوسېدونکی عاشق الله وایي چې د دوی په سیمه کې د یو شمېر کورنۍ او د ماشومانو شمېر له لسو تنو څخه ځکه اوړي چې دوی غواړي نارینه اولاد ولري او ډېر ولري.
هر کورنۍ لیونی ولې تر دولسو دیارلسو ماشومان راوړي، خو دا خو له ژوند د مشکلاتو نه خبر نه وي. اوس موږ داسې ډېری کسان وینو چې مثلا اولادونه یې زیات وي، د هغو اقتصادي وجې له امله د هغو کالیو جامو ته رسیدګي نسي کولی، زده کړې او د هر څه خو لا لرې پرېږده، ځکه چې اولادونه یې زیات وي او په دې نه توانېږي چې دوی د هغوی مصارف پوره کړي، د هغوی د تعلیم او د هغوی د په نورو برخو ورته زمینه برابره کی تر څو راتلونکي ښه شي، او د افغانستان لپاره، د خلکو لپاره، د ټولنې لپاره یو خدمتګار جوړ شي. کله چې دوی اولادونه زیات راوړي، نو همدا اساس دی چې باید په ډیر کم عمر کې یا اروپا ته ولیږي، یا هم مثلا همدلته د چا مزدوري وربندې وکړي، چې هغه نه د وطن او نه د خلکو لپاره دومره ګټور تمامېدای شي. خو په ټوله کې که چیرته دغه افغانان یا د خلک دغه نه لاس واخلي او د ماشومان کم راوړي. زه په دې باوریم چې د غوی راتلونکی به مخوي او د افغانستان لپاره د خلکو لپاره د دې ټولنې لپاره به د خدمت جوګه سي. یعنی زما د سترګو لیدلی حال دی، اقتصادي وضعیت د ټولو ښه نه دی. دا ماشومان سي ډېر راوړي په دې خاطرې راوړي چې وایي الله تعالی وایي چې ګناه لري که موږ د ماشومان بس کو. نه، الله تعالی خو داسې نه وایي چې مثلا تاسې پیدا کړي ولې رسیدګي ورته مه کوئ. هغه اولادونه هم حق لري تر څو سي زلمي کیږي، د هغوی ستونزې دي، د هغوی مشکلاتو ته باید پاملرنه وشي. هغوی کوم څه ته اړتیا لري؟ نه نه نه، دوی سره هغه نشته ده، فقط دوی دغه خبره کلکه نیولې ده. خو نه، داسې نه دي. الله تعالی په خپل قرآن کې فرمایلی دي چې باید که چېرته تا اولادونو د هغوی ټول ژوند ته پام ونه کړې نو دا ډېر بچې راوړل دي هم بې معنا دي. نو زه وایم چې دلته داسې وضعیت دی، باور وکړه چې په دغه اوس د افغانستان کې د ژمي موسم هم راغلی دی. په دغه ژمي موسم کې هم د چا سې اولادونه ډېر دي، کورتۍ لري سمه، نه پایپوخ لري سم، نه جامې لري سمې، او هغه چا سې ماشومان کم دي لکه دوه او درې، هغه ډېر ښه ساتل کېږي. ولې که چېرته دوه او درې یا څلور راوړل شي دا ماشومان، د هغوی به هم ژوند ښه وي، هم به ښه ګرځي، او هم به په ټوله کې ژوند به یې ښه وي، او هم به باسواده شي، هم به د دې ټولنې لپاره خدمتګار وګرځي.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ډیرو اولادونو کورنۍ د هغو حقونه نشي ورکولی. همدا خبره بیا د رواني ستونزو لامل کیږي. نوموړی د ډیرو بچو ټولنیزې ستونزې هم یادوي.
لومړی د کورنۍ د ژوندانه او معاشیت په لحاظ باندې ستونزې دي چې لوی ګډوډي او تشدد رامنځته کوي. د بیلګې په ډول حقوقو ته یې پاملرنه نه کېږي. یعنی که څوک اولادونه ډېر ولري په کورنۍ کې، د ټولو حقونو ته هغسې رسېدل نه کېږي او پاملرنه نه ورته کېږي لکه څنګه چې باید د اولادونو اساسي حقونو ته پام شي او ورته ورکول شي. اقتصادي مسایلو ته رسېدنه نه کېږي. تاسې وګورئ د نړۍ کې اوس اړتیاوې زیاتې شوي دي دا اولادونو په ټولنه کې. که څوک ډېر اولادونه ولري، دوی ویني چې د دوی همزولي هغوی په اقتصادي لحاظ پیاوړي دي، هرې غوښتنې ته او اساسي اقتصادي ستونزې ته لاسرسی کېږي، خو د دوی هغه ته نه کېږي. دلته یو ډول ناهیلي او ناامیدي رامنځته کېږي او د دوی د یو خفګان سبب ګرځي. دغه ته مرستېدګي نه کېږي. او دوهمه برخه هم ټولنیزې ستونزې دي، ټولنیز شخړې او جنجالونه دي. که څوک ډېر اولادونه ولري، د هغو په کنټرول او کابو کولو کې پاتې راسي، طبعا چې د ګاونډیانو سره، همسایګانو سره دوی شخړې کوي، جنجالونه کوي، د نورو ماشومانو سره دغسې نور پیښې رامنځته کېږي. ممکن ترافیکي پیښې رامنځته شي په ښار کې، دوی خپل پرمخ یې لای هغه کابو نه کړی شي. دغه جنجال دی د ټولنې په ټوله کې د اوږو بهر ګرځي. یعنی ډېر اولادونه موږ وینو په ساده اصطلاح د پر غرو شړلي، خدای ساتلي. یعنی ځینې کورنۍ وایي خدای ساتي، او صحیح ده، الله پاکې ساتي، خو یو بندګي تدابیر هم غواړي چې سړی په کورنۍ کې تدابیر ورته ولري. نو یادې ټولې ستونزې دا په ټوله کې د مور او پلار او د کورنۍ پر مشرانو باندې هم ناوړه رواني اغېز کوي. یو کورنۍ باید کله چې اولادونه زیږوي، په لومړي سر کې دوی باید خپل ټولنیز، کورنۍ، فرهنګي او اقتصادي وضعیت وګوري او دې مسایلو ته په پام سره دومره اولادونه وزېږي چې هغه سم تربیه او وپاللی شي. که چیرې دې ته یې پام ونه شي، نو په کورنۍ او ټولنه کې د داسې اولادونو ورخوشي کول او زېږول لوی بحران رامنځته کوي.
د نسایي ولادي برخې ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د پرله پسې زیږون له وجې ډېری مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم کمزوری ماشوم نړۍ ته راوړي.
په افغانستان کې متاسفانه باید ووایم چې افغانان خلک ډېر زیات ماشومان خوښوي په ډېرو مختلفو دلایلو باندې، چې نه خوښیږي چې کوم میتود د ماشومانو د وقفې ته راوړلو په منځ کې مراد کې، نه ښځې او نه نارینه. د دې لپاره چې زیاتره دلیلونه یې دا دي چې د دینی له نظره د ډېرو بچو راوړل ثواب لري، یا دا چې نارینه اولاد په خاطر ډیر بچی زیږوي. الکان افغانان ډیر خوښوي چې ډیر الکان لري او انجونې تر نظر لاندې ناراضي. انجونې بیچارهګان خود اول نه مغسه سرکوب دي او تر اخره پورې دغه د انساني حقونو څخه ډیر بی برخه پاتې وي. مختلف نور وجې دي چې اولاد در اولو د خوخیدو سبب کیږي چې په دې کې د کثرت د ولادتونو یا د ماشوم د ډیر راړلو لکبله مایندې خپل ځانونه د لاسه ورکوي. مختلف دلایل دي لکه جیک فشار لامل کیږي ډیر ولادتونه راوړل، د خونیزیګانو سبب کیږي یا د کم خونیګانو سبب کیږي یا هم د مکروبونو د مداخلې له وجې مایندې خپل ځانونه د لاسه ورکوي. خو په هر صورت کې یو دلیل چې د مور د مړینې د پورته کیدو سبب کیږي کچه پورته کوي همدغه ډیر ولادتونه دي چې په افغانستان کې 15 بچو ته خو څوک صبر هم نه کوي، ډیر بچي خوښوي او ډیر خپل ځانونه په خطر کې اچوي. مینده
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 41 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د روغتیا په حق باندې خبرې کوو. دا چې د روغتیا حق څه دی، په قوانینو کې څه ویل شوی، د ژوند حق سره څه تړاو لري، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. که چیرې درته ووایي چې د روغتیا حق څه دی او د ژوند حق سره کوم تړاو لري؟
د صحت د حقوقو یا د روغتیا د حقوقو برخه کې د صحت نړیوال سازمان یا د صحت یا د روغتیا نړیوال سازمان د صحت تعریف وړاندې کړی دی چې د صحت مختلف ابعاد او اړخونه په دې تعریف کې رانغاړلي دي چې هغه د یو انسان اجتماعي، رواني او جسمي کامله آسودگی تا بی صحت ویلی دی. یعنی یو شخص هغه وقت کامل صحتمند انسان گرل کیگی چه هغه با اجتماعی برخی بلا جسمی برخی و همدارن روانی برخی کاملن آسوده وی کاملن آرام وی دیگوز خارام چه احساس بلاری و دمون صحتمند انسان ویلی شو.
که در اختیا ده حق په اړخونو یا ابعادو باندې بحث وکړو چې د روغتیا حق کوم اړخونه لري.
د انسان د روغتیا لپاره درې اړخونه موجود دي چې هغه باید په انسان کې موجود وي. بیا انسان روغ او صحتمند انسان دی، لکه د انسان اجتماعي برخه، رواني برخه او همدارنګه جسمی برخه. دا قدرې برخه چې صحت کامل ولري، یعنی کامل سره اوسېده په دې برخه کې د صحتمند انسان ویل کې، یعنی د موږ هدف کامل د دې څخه اوسېدګي، یعنی مطلق صورت به سره اوسېدګي اوسېدوي. نو هغه به هغه شخص به صحتمند انسان دی، یعنی په جسمی برخه کې جسمی په جسم کې مشکل نه وي، یعنی په صحت به یا جسم به در جسم به یعنی کاملا روغ می. او دو همه برخه داده چه یو شخص پر روانی مشکلات، یعنی روانی مشکل بنه لری پر روحی شکل بانی بجور وی، یعنی چه یعنی روحن رو به تکلیف نیوی. که بعض خلق چه موگینو چه روحن پر مشکلات که گیر دی، اگو شخص که هر تو جسمان روغ دی خود روحن چه مشکل لری، اگه تو مو هم روغ انسان نسی ویلی، اگه خبلا دی مشکلات سرگر که انسان دی او خپل هغه مریض انسان دی. او دریم اجتماعی مشکلات چکو موجود دی، یعنی په اجتماع که با یو شخص دی خپل انسان جایگاه لري، یعنی دی با عزت او با کرامت انسان پستر باید ورته وکتل چی طولی اغد انسان دی کم دی انسان حقوق چی انسان تعالی با کورکلی دی و قوانین ورکلی دی پا نظر باید شخص و انسان تا وکتل چی. نو د اشخاص ته، یعنی چې دغه درې اړخه چې موږ مخکې تعریف کړل، د شخص ته بیا روغ او صحتمند انسان ویلی شو.
په قوانینو کې د صحت یا د روغتیا د حق په تړاو څه راغلی دی اصولي صاحب؟
نو با صحت د ډېر مهم او اساسي شیانو څخه ګڼل کېږي چې په همدې بنا باندې د نړۍ هیوادونو د ډېر متوجه شوي دي چې د خپلو هیواد په قوانینو کې د صحت لپاره مواد ځای کړی دي. همدارنګه د اکثریت هیوادونو په اساسي قوانینو کې د صحت په برخه کې مواد شته دي او په ټینګار شوی دی. همدارنګه په دې برخه کې مستقل قوانین رامنځته کړي دي چې د اکثره هیوادونو کې د عامه روغتیا وزارت قانون په نوم باندې یادیږي. همدارنګه په دې برخه کې مستقل وزارتونه رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې کار وکړي خپل ملت او د خپلو خلکو لپاره. چې په همدې برخه کې د تېر جمهوریت د اساسي قانون کې چې په جنسله دوه شپېته مادې درلودلې په خپله دوه پنځوسمه او درې پنځوسمه مادو کې د دولت مکلف و چې د افغانستان د خلکو دپاره وقایوي همدارنګه معالجوي تدابیر په نظر کې ونیسي او دولت مکلفیت درلودل چې د افغانستان د خلکو دپاره مرکزونه یعنې د کلینیکونه او یو خونه جوړی که چغل تا افغانستان اتباع و کورش و پیش شکل بانه دواگان واقلی. نو همدارنگا په افغانستان که دی معامی رختی وزارت قانون و چه دی وزارت دی پینزم پا پینزم ماده که دی معامی رختی وزارت دندی وازشی و چه تقریبا معامی رختی وزارت یورلس دندی در لو دلی چه دی اطفال و دی افغانستان دی نور و لویان افراد دی پارا دی مایند و خجو دی پارا و همدارنگا دی دولتی کارکنان دی پارا دارنگا زوی مواد دی پارا چه بانی با تار ولی چه ستندر رو میاری بی. نو په دې برخه کې په مواد شتون درلودنه همدارنګه د محبوسینو قوانینو ته که موږ وګورو د نړۍ او د افغانستان همدارنګه د اطفالو قوانینو ته همدارنګه د تبادلې قوانینو ته دته که وګورو په دې کې ډېر موضوعات د انسان د صحت دپاره شته دي.
اولې او په کومو مواردو کې د صحت یا د روغتیا حق نقص کیږي؟
بله، په بعض مواردو کې انسان د روغتیا حق چې دی نقص کیږي او در نقص سر مخامخ کیگی او در پول آنده کیگی. نوازه بعض موضوعات پر لند دول باندی اشاره وکنم گره که چرت مودین انسان تاو گرویو چه در وقایه در چه در ملن یا معالجه. نو کلا چه انسان مخی دو چه مریض چی در قدی پر وقایه ضروری در چه بعض موارد که دو وقایه چه در پول آنده کی یا نقص کیگی. اکثر اگر چه ما پای افغانستان که بینو که در افغانستان دی مختلف پندانو و اوکرانیز و رسوم و پاساس بانده بازو اطبال تا دی پلیو و اکسینات دی بکیگی او کلچه غلویگی یعنی پلج و دی مختلف و مشکلات سر مخکیگی. هم دارنگا نور لکه دی کرونا ویروس چه و بازی خلقی پا مردیر بلا و لبانی تعبیری وی هنگانت دکی هم دارنگا نور دست واکسینه دی چه اگه بات دی ماشین والی پو وقتی یا هم دی سلوی والی پو وقتی تطبیق کلشی هنگانت دی مکلی گی چه اگه خبال دی نقص موارد دی. هم دارنگا نور رست کلشی و شخص مریض کی گی او یعنی معالجه دو دی پاره ضروری شی. نو پا دی وقتی هم دیر دی نقص موارد ترستدلو کیگی او بل کلا چه مثلا کلینیکون جور شی ویدی یا شبخانه جور شی ویدی بخواه که دیر متخصیص اشخاص شیتون نلری یعنی متخصیص اشخاص التن نشتدی که بیم پا کم اندازه شدی او دی کلا بعض وقتونی بعضی کلینیکو که دی یوم متخصیص شخص خود شغب یو برخی که تخصیص لری دی قول خانه اگه نور مریضیان هم چه دیده مربوط نوی اگه قتل کی و تداوگان ورکول کی چی مکان لری چه دی مریض دی پارا بد اثار ولری. یعنی با اون که باده است او که یعنی مسلکی اشخاص هست پزیات کش یا دی اغوزای که چکی پاید بکشتون نلیری او بلتا چه تداوگانی چی دی مات با مخش کلمانه نرسی یعنی که پا وقت هم که پا مثلا دو جلتی سا برده که شپاق میشته پرده دوو که پاید که اول در چکل دوو را آلاشی کرده که تل تا دی دوو میشته پرده یا دیوی میشته پرده که پاید که اونو رو بکنه مانده است دوو خلاصه شی چه در تاکل وقت رسی که دونو وقت پر یعنی خلق دوو نلری چه دی دوو استعمال که دو چه استفاده و که و بعض نور دست موارد شده دی چه دی روختی و حق مخکد معالجی دی مخکد معالجی سخه و روست معالجی سخه دی نقص کی یا دی نقص را مخامخ کی.
اوزلی سبده چه دی روختی و حق نقص نشی پا دی برخه که اتوگ مکلف دی
لومنای حکومتون دی حکومتونه دا مسئولیت لگه چی در شخص دی پارد هغه میارونه هغه میتودونه یا هغه برنامه تا کار لانده ونیسی چی دی اشخاص و دی راتون که مریضیان و دی مخ یعنی مخنیوه و که دی اشخاص و دی مریضی دی مخنیوی سبب شهر برنامه ها و کارانا دی پلار بانده و چی دو دی پره مختلف و قیوی تدابیر و نیسی دی خود پره که مختلف بخشونه که کار و که چه دی اشخاص و دی مریضیان و دی مخنیوی سبب شی دی خود پره محیط برابر که دو دی پره پر طولانیز روانی لحاظ بانده دست کرونا و چه خلق روحن و روانان و شر آراموی هم دارنگه و پتولانیز برخه که دوی آرامتی های احساس بکو و بلا پتی برخه که ما په نظر اشخاص دی شخص کرونا ایشی در کرونا ای بدو برخه که مسئولیت داری که دی ماشونواری چه ترغت واری پرده دی پارا وقایوی تدابیر به نظر که ونیسی یعنی دی ماشونواری پا وقتی که واکسین نشید یقا تطبیق که هم دارنگ دلوی واری برخه که یعنی دای شخص دی جسمی لحاظ هم دی روانی لحاظ سالم کنه تولان دی که او دوی دی پارا هم یعنی مصبت انگیزه هم دارنگ در روختی ها دی پاره ای مختلف میتودونه و بخو برخ کلش و شخص مریضگی و راتون که دی مریضه سبب گرزی و دی پاره یعنی زرگ تک کلینیک و تاقا شبخانی و سیحی مرکز پوری ورسی و بلا خبر داده چه شخص بلا صحتی باز وقتونه که ایو شخص دی خپل تنبله لواجه نه پا خپل وجود که مرض وینی مرض دی پیش پیدی که ولیشی خدای و سیحی مرکز ده نورزی در ایوه در تنباله ارامانش پروتین که در شخص مختلف و مسیحی نراغای باندوخته که یا اقا پریز شکنده طبیب در خواده تاور که ولکی اقا در ایوه نتبینه کیوی یعنی باید پریزی و باید بازی نور مسائل اقا کیوی چه در مرز جان سببونه گرسی و یو بلا مخابره شده اقا در مشخص و بیکاری هم در چه کلا چه شخص بیکارکی او دی بیکاری سبب میزید دو که دولت یا حکومت غرق مکلاپیت داری چه خلق تا دی کار زمین مسایده که کلا چه کار نیوی نو طبعا نیو شخص و پیکری نو رغای بانده اختکی که چه مسروپیت نیوی نو در هم نیو دی یعنی یو مکلاپیت دی دولت دی چه خلق دی پارا کار زمین مسایده که چه خلق دی مریض جان و سخت مختلف تشفین و سخم منشی
او هم خلق مریض نشی کور ودان درن دوستانو نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړی او همدارنګ د مدني فعال خبری د روغتیا د حق په تړه واوریدي دا وت دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې ستاسو بوزر کزریګو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولرئ
شم گناگار شم گاٹ پاگل سارشم باغوان مستر گیرندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار دیر جڑلی دی دغم سپیڑ می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی